سهار اته بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراخلست. قدر من اوریدونکو د یو سات خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د پاکستان په وروستیو مظاهرو کې د افغان کډوالو د ګډون په اړه نن رسنیو ته جزئیات وړاندې کوي. محسن نقوي چې تیره شپه د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو د ځپلو لپاره د پوځ تر عملیاتو وروسته خبرې کولې، همداراز زیاته کړه چې په نږدې ورځو کې به د افغان کډوالو د برخلیک په اړه یوه مهمه پریکړه اعلان شي. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د پاکستان مخکینی موقت حکومت د 2023 کال په نومبر میاشت کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ. د دې پلان پترڅ کې لږونه زر افغانان چې د چارواکو په وینا په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل په جبري ډول افغانستان ته واستول شول. پاکستانی چارواکو هغه مهال تور لګولی وو چې د پاکستان په نام نه یو کې افغان کډوال لاس لري. د پاکستان پوځ او امنیتي ځواکونو پرون د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو د ځپلو لپاره په پلازمینه اسلام آباد کې پراخ عملیات وکړل. د عملیات وروسته له هغه پیل شول چې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند معترضو پلویانو د حکومت هغه امر ونه منه چې خپلې مظاهرې پای ته ورسوي. د عمران خان پلویان له زندانه د پخواني صدر اعظم خلاصون غواړي. د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي خبریالانو ته ویل چې امنیتي ځواکونو تیره شپه ناوخته مظاهره چیان تیت پره کړل او اسلام آباد یې تصفیه کړ. یو امنیتي چارواکي د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته ویل چې شاوخوا 1500 کسان نیول شوي دي. د هغه خبر له خپرېدو وروسته چې طالبانو د هیواد په یو شمیر جنوبي ولایتونو کې د نړیوالو بنسټونو په ملاتړ سیمه ییز ښوونځي تړلي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې روان وضعیت په دقیق ډول څیړي. د یونیسف د رسنیو دفتر پرون ازادۍ راډیو ته په یو پیغام کې وویل چې د خپلو څیړنو پایلې به له رسنیو سره شریکې کړي. پرون یو شمیر سیمه ییزو سرچینو د نوم نه خودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویل چې په کندهار، هلمند، روزګان او زابل ولایتونو کې سلګونه سیمه ییز ټولګي چې یونیسف، اروپایي ټولنې، د ناروې د کډوالو شورا، نړیوال بانک او ځینو نورو نړیوالو بنسټونو تمویلول د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په حکم تړل شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بالاخره موافقه وکړه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د کانګرس د استازو په جرګه کې خبرې وکړي. د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې چې جمهوری پال پکې اکثریت دی دا خبر له اوږدو لانجو وروسته پرون ورکړ. د کمیټې مشر مایک مکاول وویل بلینکن منلی چې د دسمبر په 11مه به دې کمیټې ته حاضر شي او د 2023 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بې نظمه وتلو په اړه به علني خبرې وکړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وترو په مهال ګډوډي هغه لانجمنه مسله ده چې له څه باندې دریو کلونو راهیسې سیوری لا هم د امریکا پر سیاسي چاپیریال پروت دی. او د اسرایلو امنیتی کابینه د اسرایلو او حزب الله ترمنځ د اوربند طرحه تیره شپه په یوه خوله تصویب کړه. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر بیگاوو ویل چې دا طرحه په لاسو موافقو او یوه مخالف رایا تصویب شو. نتنیاهو هم له دې مخکې د اوربند له طرحې څخه ملاتړ کړی و او سپارښتنه یې کړې وه چې کابینه دا طرحه تصویب کړي، خو هغه په عین حال کې ژمنه کړې وه چې که حزب الله د دې موافقې له موادو سرغړونه وکړي نو دا ډله به سخته وځپل شي. متحد ایالاتونو سمدستی د دې موافقې هرکلی وکړ. ولسمشر جو بایدن وویل چې دا اوربند به د لبنان لپاره یو نوی پیل وي. د بایدن په وینا دا ښایي چې له نږدې 14 میاشتو جګړو وروسته سوله ممکنه ده. د ازادۍ راډیو خبرونې د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو په لنډو څپو 19 یاویشت او 15 مترو اوریدای شي. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه از احمد تکل. د قادر جلالوف په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. د پاکستان پاوز او امنیتی ځواکونو پروند د بخوانی صدر اعظم عمران خان د پلویانو د ځپلو لپاره په پلازمینه اسلام آباد کې پراخ عملیات وکړل. د عملیات وروسته له هغه پیل شول چې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند معترضو پلویانو د حکومت هغه امر ونه مانه چې خپل مظاهره پای ته ورسوي. د عمران خان پلویان له زندانه د بخوانی صدر اعظم خلاصون غواړي. دوه ویا کلن عمران خان له یو نیم سل په ډیرو جنایي قضیو کې د لاس لرلو په تور له څه باندې یو کال راهیسې په حبس کې دی، خو د کرکټ دا پخوانی لوبغاړی لا هم په خلکو کې پراخ محبوبیت لري. د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي یوې خبري غونډې ته وویل امنیتي ځواکونو بیګانه وخته مظاهره چان خواره او اسلام آباد تصفیه کړ. یو امنیتی چارواکی د ازادۍ راډیو مشال څنګه تو ویل چې شاوخوا 1500 کسان نیول شوی دي. تر اوسه معلومه نه ده چې په نیول شویو کسانو کې د مظاهرې تنظیمونکي هم شامل دي کنه، او که هغوی بیرته د خیبر پښتونخوا ایالت پر لور تښتیدلی دي. د خیبر پښتونخوا اداره د عمران خان د تحریک انصاف ګوند په لاس کې ده. نقوی خبریالانو ته ویل چې معترضان اوس تیت پرک شوی دي. هغه اعلان وکړ چې نن به ښوونځي بیرته پرانیستل شي او لوی لارې او سړکونه به خلاص شي. د کورنیو چارو وزیر دا یادونه هم وکړه چې په دې مظاهره کې د افغان کډوالو د ګډون په اړه به نن د ورځې په اوږدو کې خبریالانو ته جزئیات ورکړل شي. نقوی همداراز یادونه وکړه چې د افغان کډوالو په اړه یوه مهمه پریکړه به په راتلونکو څو ورځو کې اعلان شي. د پاکستان پاوز پرون وروسته له هغه خپل سرتیری په اسلام آباد کې ځای پر ځای کړل چې د پاوز لک تر لګه درې سرتیری ووژل شول. همداراز له معترضانو سره په نښتو کې لسګونه امنیتي ځواکونه ټپیان شول چې د ځینو یې وضعیت نازک بلل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویلي دی چې پاوز او امنیتي ځواکونو ته دا مرګ ژوبله د تحریک انصاف ګوند د پلویانو لخوا اوښتې ده. تحریک انصاف ګوند پر خپل ایکس پانه ادا کړی چې پولیسو په اسلام آباد کې پر معترضانو مخامخ ډزې کړي، او هغه ویډیو یې خپره کړې ده چې د کراچۍ ښار یو چارواکی په هغه کې وایي روانه بې عدالتي د پاکستان په تاریخ کې ساری نه لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. په داسې حال کې چې د طالبانو لخوا د محدودیتونو، ګواښونو او فشارونو شدت د دې سبب شوی چې سلګونه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له افغانستانه وځي، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما او د دې سازمان د بشري حقونو دفتر وایي چې په افغانستان کې د دریو کلونو په تیریدو سره د خبریالانو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونې 364 پیښې ثبت شوې دي. په اروپا کې د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان هم افغانستان د نړۍ په کچه د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو لپاره له ننګونو ډک هیواد بولي. فرشته سحاق په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې زرګونه خبریالان او د مدني ټولنې فعالان له افغانستانه وتلي او ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دا خبریالان اوس په ګاونډیو هیوادونو کې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ له رواني ستونزو سره مخامخ دي. سمیه عطایی په ایران کې یو له هغو سلګونو افغانو ژورنالستانو څخه ده چې د 2021 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو د بیا واکمنۍ تر نیولو وروسته کډواله شوي او د خپلو ملګرو خبریالانو پاړه وای چې په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
په ایران کې شور کې هم کوم هغه خبري نگران چې دی، نو دوی هم هغه ته په دغه سختو شرایطو سره مخامخ دي. د اقتصادي لحاظ دوی د سختو شرایطو سره مخامخ دي چې باید ورسره مرسته وشي. نو زیاتره خبري نگران د روحي او رواني ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي چې باید ستدي شوی دي چې دوی د فعالیت مخنیوي وکړي.
په ورته وخت کې د سلګونو نورو هغو افغان خبریالانو په ډله کې چې پاکستان ته تللی افغان خبریال عزیز رحمان هم شامل دی. هغه وای چې په کومه حالت کې نه دی.
متاسفانه د افغان خبریالانو سرنوشت پاکستان کې ډیر نامعلومه دی او له یو ډیرو ننګونو سره مخامخ دي. خبریالان د اقتصادي، سیاسي او همدارنګ رواني او نور مشکلات سره مخامخ دي.
په اروپا کې د افغان خبريالانو د ملاتړ د ادارې مشر حامد عبیدی هم وایي چې افغانستان دا مهال د خبريالانو لپاره د نړۍ یو لننګونو ډکی واد دی.
د طالبانو د وکمنیدو وروسته ګڼ محدودیتونه د رسنیو پر فعالیت وضع شوي دي. د یوناما په تازه راپور کې هم دغو محدودیتونو ته اشاره شوې ده. له بده مرغه طالبان د بیان د ازادۍ او د انتقادي ژورنالیزم او د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ پر حق اصلا باورمن نه دي، نو ځکه د هر ورځې په تېرېدو سره د محدودیتونو په شمیر کې زیاتوالی راځي. دغه محدودیتونه او فشارونه د ټولو نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو خلاف عمل دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په یو ګډ راپور کې ویلي چې پر افغانستان واکمن طالبان د رسنیو لپاره لننګونو ډکه فضا رامنځته کړي چې سانسور او اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د خنډونو جوړول پکې شامل دي. خو راپور زیاتوي چې دا د خبريالانو او رسنیو پر وړاندې یوازینی ستونزې نه دي. د دې راپور په اساس خبريالانو او د رسنیو کارکونکو د دندو د سرته رسولو پر مهال لګواخونو، ناوړه چلند، خپل سر او توقيفونو او د قضایي تعقیب او حبس له مواردو سره مخامخ کیږي. راپورونه زیاتوي چې د کورنیو رسنیو په خبرونو او مطالبو کې د چارواکو مداخله تر ډیره د رسنیو د ازادۍ د لمینځتللو سبب کیږي. د راپور لمخې د یوناما د بشري حقوقو څانګې د 2020 کال د اګست 15 څخه د روان 2024 کال د سپتمبر تر 30 نیټې پورې ل 306 کزینه او نارینه خبريالانو او د رسنیو ل کارکونکو سره د بشري حقوقو د نقص موارد مستند کړي دي، چې په دې کې د خپل سرو نیونو او توقيفونو 255، د شکنجه او ناوړه چلند 113، او د ګواښونو او ویرونو 15 موارد شامل دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د تلونیوس خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې د خبريالانو او رسنیو د ستونزو او ننګونو په تړاو د یوناما راپور ته خبرګون کودلی او ویلي دي چې د افغانستان قضیه باید د یو لویدیز هیواد په توګه ونارزول شي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو د لوبډلې د پرونی بریا په اړه تاسو ته جزئیات درکو. هم ور پسې به د ازادي رادیو مجلې پروګرام اوري چې احمد شبر چمتو کړی دی. خو اوس یو بل موضوع په داسې حال کې چې د ایران پر لور لا هم د افغان کډوالو غیر قانوني تک روان دی. د ایران د سرحدي ځواکونو په ډزو په دوو بیلابیلو پیښو کې په اسفندک او سراون سرحد کې یو ځل بیا د درې افغانان کډوالو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د حال وش په نوم د بشري حقوقو ایراني سازمان یو غړي ازادي رادیو ته ویل چې دا پیښې د رواني اونۍ په لومړیو کې شوې دي.
د بشری حقوقو ایرانی سازمان حلواش وایي درې افغان کډوال په دوو بیلابیلو پیښو کې د ایرانی پولیساتو ځواکونو لخوا په ډزو کې په سفندک او ساروان سرحدي سیمو کې وزل سوي دي. د دغه سازمان مشر شیر احمد شیریانی د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا پیښې د رواني اونۍ د شنبه او یک شنبه په ورځ رامنځته سوي دي. د وویل چې د یو افغان وزل سوي پیژندنه سوي او سبد الله د حاجی امان الله سوي دی.
مورد اول شنبه سوم آذر ماه
په دوو پیښو کې د ایران سرحدي ځواکونه د ایران پاسپان سیمه کې له ساروان څخه 40 دقیقې لري په هیواد کې دننه پر کډوالو ډزې کړې. لومړۍ پیښه د شنبه په ورځ وه چې 15 کسیزه ډله کې دوه مهاجرین ووژل شول او جسدونه یې وموندل شول او موږ یې رسنیو ته په اړه راپور ورکړ. دویمه پیښه د یک شنبه په ورځ د اته کسانو یوه ډله وه چې د ایرانی ځواکونو لخوا پرې ډزې وسوي او یو کس پکې شکی ووژل شو.
ایرانی چارواکو لا د دې په خو پاړه څه نه دی ویلي. د پتیری و میاس کې د ایران پر پوله پر افغان کډوالو د ډزو درېمه پیښه ده. شاوخوا و میاس وړاندې د حلواش په نوم د بشري حقوقو د ایرانی سازمان راپور ورکړی و چې ایرانی سرحدي ځواکونو د سروان په کلاګان سیمه کې د افغان کډوالو په یو 300 کسیزه ډلې چې ایران ته د وختونیت ترلود ډزې کړي چې لسګونه کسان پکې وزل شوي دي. په ایران کې مشت افغان کډوال الله داد هم د سروان په کلګان سیمه کې د سوي پیخي پاړه د نړیوالو سازمانونو او د طالبانو پر حکومت پر بیغوري نیوکه کوي. دای ازادي رادیو سره خبرو کې پر افغان کډوالو د ایراني پولیسو ځواکونو لخوا د ډزو د تکرارېدو لامل د مخکنی پیخو پاړه بیغوري بولی.
ماه گذشته حادثه خانه نما تعداد زیادی را در مرز کشته شد، نه درست تحقیق شد.
تیر میاش په هغه خونړۍ پیښه کې ډېر کسان ووژل شول، نه پاړه سم څېړنه وسوه او نه ورته رسیدنه وسوه. دا چې پښتنه نسته افغان کډوال وژني.
له دې وړاندې د دغه پیښو د قربانیانو کورنۍ هم ازادي راډیو سره خبرو کې د عدالت د تامینې دوه غوښتنه کړې وه. په ایران کې بل میشت افغان کډوال امید ازادي راډیو ته وویل د بېوزلۍ او بیکارۍ له امله ورته له ناقانونه لارې له کډوالۍ پرته بله لاره ورپاتې نه وه، او له ډېرو سختو وروسته یې تر ایران ځان رسولی دی.
کشورمون اوضاع اقتصادیش خوب بود، اون وقت ما چرا باید مهاجرت میکردیم؟
که از موش په هیواد کې اقتصادي وضعیت شوی، موش به ولی کډوال کېدلی؟ دا دغه ټولو سختو پلو تیریژو، ظلم، ستم او وژنې پرې روانې دي. باید د دغو جنایاتو او ظلمونو مخه ونیول سي.
له دې وړاندې د ایران دولتي چارواکو د تیر اکتوبر میاشتې په 14مه د ساروان په کلاګان سیمه کې د 300 افغان کډوالو پر یوې ډلې د ډزو راپورونه بې بنسټه بللي وو، او ویلي وو چې د طالبانو حکومت دغه بې اساسه راپورونه جدي نیسي. د طالبانو د حکومت حقیقت موندونکي پلاوي د لړم په 14مه د دې پیښې د تاییدولو تر څنګ ویلي وو د دوی لومړنۍ موندنې ښیي چې پر دغې پولې د ایراني ځواکونو له لورې په ډزو کې دوه کسان وژل شوي او 34 ټپیان شوي دي، خو دوی تر اوسه د خپلو څېړنو وروستۍ پایلې نه دي اعلان کړې. د یادونې ده چې په سرحدي سیمو کې له افغان کډوالو سره د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا چلند تل د بېلابېلو بشري حقونو د بنسټونو له نیوکو او غبرګونونو سره مخ شوی، او له کډوالو سره د ایراني پوځیانو دغه چلند د بشري حقونو د سازمانونو لخوا د انساني اصولو نه رعایتول او نړیوالو حقونو ته د ژمنتیا نشتون بلل سوای دی.
د 19 کلنو ځوانانو د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې افغانستان د 21 منډو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړه او د دې سیالیو اتلولي یې وګټله. پایلو به د سه شنبې په ورځ د نومبر په 26مه نیټه د کابل پر وخت سهار 10 بجې د عربي متحده اماراتو په قربتوب پیل شوې وه چې افغان لوبډلې د پچې تر ګټلو وروسته توپوهنه وکړه. افغان توپوهونکو په 500 اورونو کې 9 لوبغاړي له لاسه ورکړل او 250 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې د افغان توپوهونکو له ډلې برکت ابراهیمزي 9، نظیف الله میری 55، فیصل خان یو 40 منډې وکړې. د پاکستانی توپ اچونکو له ډلې بیا علی رضا او عبدل سبحان 3 افغان لوبغاړي وسوځول. پاکستانی لوبډلې د 40 اورونو په لوبولو سره ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل، 299 منډې وکړې او 23 منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه. یاد لوبډلې ته هارون رشید او شازیب خان نیمه سلیزی ووهلې. د افغانستان د توپ اچونکو په ډلګۍ کې نصیر معروف خیل او نصرت نورستانی 2 لوبغاړي وسوځول. په دغه درې اړخیزو سیالیو کې د افغان لوبډلې د اتلولۍ په تړاو افغان لوبډل مشر محبوب تسکین ویلي دي:
د کرکټ مینوال ته د ستري بریا مبارکي وایم چې موږ دغه کوم درې ټیمونو سیریزو دغه موږ په خپل نوم کوو. نو واقعا ډېر زیات خوشحاله یم د یو کپتن په حیثیت، ځکه چې داسې یو سیریز ګټل هغه د درې ټیمونو ترمنځ چې یو اے او پاکستان او افغانستان ټیمونو. نو دا لوبغاړو کرکټ کې ماشاءالله ډېره زبردست وه، ډېره انرژي سره ټول لاړل. نو کاغه بیټنګ کې فیلډنګ کې او کبلرانو نو ډېر خوندمند میچ نه واخیسته، نو ډېر خوندي وو. بیا خاص کر د سیبریا چې لکه دغه فاینل میچ شو دغه بارے موږ ترلاسه کړ.
نصیر معروف خیل چې په دې سیالیو کې د مخکخ وکټ اخستونکو په قطار کې په لومړي مقام کې راغی، هغه د خپل لوبو او پیلوبې په تړاو داسې ویل دي:
واقعیا لکانو ډېر ښه گیم وکړ، کتا سو ګورې مونږ کې سر کې ډېر زړه پګوو شو. بیا چې هغه سه کوم کم بیک برکت او نزیب وکړم بیټنګ کې، واقعیا ډېر بس لکه ورو ډېر خوند هم دغه بیټنګ نه وایست بہت دونیم سو وکړ. نو ما اوس مونږ په ځان مکمل باور زمونږ سپینر ټیک چې سره کوم هغه په ټولو دنیا ته پته ده چې یو بهترین سپینران لرو. او کتا سو مونږ سره پاس بولینګ ورې نن مونږ درې پاس بالران لو بول، نو چې هغه څه کوم پلان د کوچ له خوا او هغه میټینګ کې مونږ ته ویل شوی چې کوم هغه بیټسمنانو ویکنس یې او کوم ځایونه چې مونږ ته ښودلي وو بالرانو د هماغه مطابق بالې مونږ
ته غذر رخیزې سیالۍ چې د نومبر په 12مه نیټه د افغانستان، پاکستان او عربي متحده اماراتو په ګډون پیل شوې وي. تر اوسه سیالۍ وروسته د افغانستان په تلولۍ پای ته ورسېدې. د یادې درې اړخیزو سیالیو تر پای ته رسېدو وروسته به د افغانستان 19 کلنه لوبډله د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې ګډون کوي چې د روانې نومبر میاشتې په 9مه نیټه په عربي متحده اماراتو کې پیلېږي. دا ویل ده چې د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې به افغانستان له بنګلادیش، سریلانکا او نیپال سره سیالۍ ترسره کړي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. د تورو لستورو آنلاین غونډه کلی سوال مانځل شو.
تورو لستورو څخه یوازې یو ګروپ نه بولم، دا د پښتنو شاعرانو ادیبانو یو لوی قصر بولم.
د تکړه شاعر امینه فنا نظر د دې د شعرونو په اړه در سره شریکوم.
زه د هر شعر وروسته یو عجیب نه آشنا کیف احساسوم، په دې خاطر نه چې کوم عالی تخلیق مې کړی، دې ته خوشاله یم چې خپل احساس مې صادقانه بیان کړم.
په افغانستان کې د موسیقي د جنو پاتې هنرمندانو لړلې حبیب الله شباب اوسنیو چارواکو ته یو وړاندیز لري.
ډیری هنرمندان زما په شمول باسواد دي یا لیسانس دي، هغه کولای شي چې په ادارات کې کار وکړي.
دا سجیر ډو په دې ادبي خبرونه کې یو شمېر نور مطالب هم اوریدل شي کتر پایا را سره وي. افغانستان کې د ورستی سیاسي تحول لرامن ستکه دو سره چې طالبانو څباندې درې کال مخکې کابل ونیو، په ادبي بهیر کې یو بدلون دا راغی چې اونی زیاده به غونډې په لومړي کال کې کمې شوې، په دوهم کال کې لږ را پیدا شوې او په دریم کال کې لږ زیاتې، خو تر ډیره دولتي شوې. بل لور ته د 2020 کال د اګست 15 را ورسته له افغانستانه بهر ته تللیو افغان شاعرانو د خپل شعر تنده د آنلاین غونډو له لارې څناسه خړو بکړې ده. اما دا غونډې هم تر ډیری محدودې وې، داسې چې په اکثرو کې څو پخواني ملګري سره راغونډ شوي دي او څو مشاعرې جوړې کړې دي. خو توري لستورو په نوم آنلاین مشاعره بیا له یو کال راهیسې تر ډیره په منظم ډول توانېدلې ده چې خپلې مشاعرې جوړې کړي. د دې بهیر د کلیز راپور د حسین احمد سي په راپور کې
د توري لستورو آنلاین غونډې اکلیزا یکشنبه د نومبر 23 ونمانځل شو. لکه څنګه چې د تیری وکال په ترڅ کې دا غونډې آنلاین کې دی، اکلیزا هم آنلاین و. په دې اکلیزا کې شمیر شاعرانو خپل ثبت شوی پیغامونه د غونډې له برخوالو سره شریک کړل. استاد شاعر پیر محمد کاروان دی مشاعرې ته په خپل پیغام کې ویل چې د خوارو ورو شاعران په خپل وطن مینان وطن عشق سره آنلاین راغون کړی دی.
توري لستورو د افغانانو د زړونو غږونه دي، د مور وطن د بچو لونو او زامنو غږونه، د مینې او شعر په ژبه، د احساس عاطفه او هنر په ژبه، دا زړونه پر خدایي نغمو او د خپل مور وطن پر ښکلا ماینان دي. دا زړونه کله وطن په غیږ کې دي او کله وطن نه په اوو غرونو او اوو سمندرونو پانا دي، خپل عمران دي د مور وطن زړه ته ورغځولي دي. دا ټول زړونه د وطن د مینې په اسمان کې ځلند ستوري دي. دوی کسره نږدې دي او کلره یو بل ته د پښتو پل وصول لاسونه ورغځوي او له یو بل سره د رڼا په ژبه خبرې کوي.
په افغانستان کې د طالبانو لوبیا وکمنې رئیس د اونیزي ادبي غونډې چاري تریو بریده ګډوډي شوې دي. یو ویلتي خای دا وی چې طالبانو په سلګونه انبانونه کتابونه د ادبي کتابونو په ګډون سانسور کړي دي او په هنري برخه کې ځینې بندیزونه لګولي چې د چاري د شاعرانو جرأت سناڅه سلب کړي دي. خو شاعر عبدالغفور لیوال د توري لستورو آنلاین غونډې کلیزي ته په خپل پیغام کې ویل چې دغه ډول غونډو د ادبي بهیرونو تشه ډکه کړې ده.
زموږ لیکوال او شاعران مهاجر شول. د دغه حضوري ناستو ځای ډېر ژر د یو شمېر مطرحو ادبي فرهنګي څیرو او شخصیتونو په هڅو سره آنلاین ادبي بهیرونو او غونډو ونیو. توري ستوري د دغه بهیر یوه مهمه برخه وه. زه په خپلوان له ښاغلي تکل او نور ټول هغو ملګرو سره مننه کوم چې دغه آنلاین ادبي بهیر یې را پیل کړ. په دغو مشاعرو کې موږ د نن ورځې د ښو شاعرانو د شعرونو بېلګې واورېدلې، د هغوی ادبي نظریاتو باندې پوه شو او په دې پوه شو چې پښتو ادبیات او د افغانستان په مجموع کې د افغانستان ادبیات په ټاپه ندی ولاړ، په کډوالۍ، جلا وطنۍ او یا حضور و قیام که همداسه ده هنری تعالی پلوری مخبوران ده درو.
د توري لستورو آنلاین غونډې په کلیزه کې له افغانستانه نیولې د نړۍ تر لری لری پرتې سیمو پورې یو شمېر شاعرانو او د شعر مینوالو برخه واخیسته. شاعر فاروق فردا د دې غونډې د کلیزې په مناسبت په خپل پیغام کې څرګنده کړه چې دا غونډه د یوه کال په ترڅ کې ورځ تر بلې پسې غوړېدلې ده.
توري لستورو څخه یوازې یو ګروپ نه بولم، دا د پښتنو شاعرانو ادیبانو یوه لویه یا یو لوی قصر بولم. په دې قصر کې د افغانستان او د پښتو ادبیاتو د مختلفو هیوادونو څخه لارویان سره راټول شوي دي او دلته ستوري وړاندې کوي، رڼایي وړاندې کوي او پښتو ادبیاتو ته ژوند یا د پښتو ادبیاتو ژوند او هڅو ته لا هم قوت ورکوي. توري له ستورو څخه په دې یو کال کې یوازې نه د ستورو په حد کې پاتې شو او نه د تورو په حد کې، بلکې وکولای شول چې یوه لویه دنیا را جوړه کړي. نن توري له ستورو د پښتو ادبیاتو د یوې ښکلې پیغلې پر ټټر یو زونډی دی، د هغې په غاړه کې یو امیل دی او د هغې په آسماني لمنه کې پاولی دی. ځکه نو ځلیږي، خوځیږي او شرنګیږي. دا شرنګا د تلپاتې وي، دا شرنګا د تل وي، دا ځلا د همیشه وي او دا خوځیدنه دی تم نشي.
د توري له ستورو آنلاین غونډه کې د شاعرانو تر څنګ د شعر په لسګونو مینوالو د تیر وکال په ترڅ کې برخه اخیستې ده. ښاغلی کاروان وایي چې د شعر ژبه د مینې، احساس او عاطفې ژبه ده چې د هنر مینوال ځان ته راکاږي.
د شعر ژبه د رڼا ژبه ده، د مینې، عاطفې او نغمو ژبه ده. دا ژبه خدایي پر هر با احساسه او با ذوق انسان خوږه لګیږي. باید دی چې دا ستوري د خپل مور وطن د ماخامونو او شپو د مخرونی لپاره خپل ځانونه لګردونو او غبارونو خو چنډي، چې د مور وطن د ماخامونو لپاره لمرونه او سپوږمۍ وګرځي. یو څو توري لستورو دی په منحنی خط سره نږدې شي، د اختر د شپې هلال بشي. یو څو نور توري لستورو دی راټول شي، د څوارلسمې سپوږمۍ بشي. د وطن په دختو او غرونو کې به ورکو لارویو تا د وطن د خوشحاله سهارونو لارې ګودرې وښیي. یو څو نور توري لستورو دې سره راغونډ شي، چې په لمر واوړي او د وطن د دنګو غرونو په څوکو مسکې مسکې پلوشې بلنځې بلنځې وغځوي، چې ټولو سړي چنو زړونو ته د مینې د تودوخې ګلونه او میوې ورکړي.
د توري لستورو آنلاین غونډې د تیر وکال په ترڅ کې دادی مشاعرو تر څنګ ځینې اختصاصي مشاعرې لرلې. مثلا د اسحاق قننګل لپاره مشاعره جوړه کړه، د ګیلمن وزیر ویر یې وکړ او د وی ځانګړې غونډې په ترڅ کې د شریف د بنسټ د سکل د شعر د جایزو د ګټونکو لپاره غونډه جوړه کړه.
د جنید شریف د سشکل د جایزو په اوله کټګوري کې یو جایزه کامل عزیزي، بل قیس هاشمي واخیسته. په دوهمه کټګوري کې تقوا برهان شکوري او اسدالله نیازی ته جایزې اختصاص شوې. د آزاد شعر جایزه سمسمی غزل ته بیل شوه. یو ځانګړې جایزه کامران احمدزی ته او لویه جایزه د پښتونخوا منل شاعر رحمت شاه سایل ته اختصاص شوه. د استاد جنید شریف د منسټ په نوښت لتیرو دریو کلونو راهیسې دا جایزې ورکول کیږي. د جایزې د انتخاب لپاره یو هیئت ټاکل شوی دی چې غړي یې د افغانستان په شمول د نړۍ په څو مختلفو هیوادونو کې ژوند کوي او هر کال چې کله دې بنسټ ته شعرونه استول کیږي، دا پلاوی د آنلاین غونډو له لارې څیړي، بحثونه پرې کوي او بیا شعرونه انتخابوي. د دې بنسټ د لومړي کال له شاعرانو څخه چې جایزه ورکړل شوې ده، یوه هم آمنه فنا ده. د افغانستان د تکړه شاعره نسبتا ډېره شاعري کوي. پښتنه مې ترې وکړه چې په خپلو شعرونو کې کوم شعرونه ډېر خوښیږي.
خپل شعرونو کې انتخاب یو څه سخت وي، ځکه هر یو خپل وخت کې انسان ته ډېر محبوب وي او ډېر خوښ وي. او بل ما ته خپل هر شعر په دې هم ډېر ګران دی چې هر یو سره مې د ژوند د بیلابیل وختونو خاطرې تړلې دي. خو بیا هم ما ته چې کوم شعرونه ډېر خاص دي، هغه یوې زما لومړنی غزل دی، ځکه چې زما د شاعرۍ پیل په غزل و او زما لومړني شعرونه ټول غزلونه وو او زه ډېره ورته خوشحاله وم، لکه یوې نوې ښکلې دنیا ته چې راغلی یم. په هغه ورځ چې ما لومړی غزل لیکلی و زما لپاره هغه ورځ ډیره خاصه وه. هغه شعر ما په کتاب کې هم راوړی دی چې مطلع د به زه د خپلو ارمانو شاته ولاړه، د حالاتو د لمبو شاته ولاړه، داسې غزل و. او دوهم شعر مې چې ډیر خوښ دی هغه زما لومړی نظم و چې ومل کې کله کله انسان د خفګان او ناهیلۍ اوج کې وي، کله چې دا نظم ما لیکه همداسې یو حالت کې ومه، خو له شعر لیکلو وروسته مې حالت 100% تغییر وکړ. داسې احساس مې وکړ لکه د نهایت زړه تنګونه او خفګان په وخت کې چې یوه شنه کړکۍ پرانیزي، تازه هوا واخلي او د سکون احساس وکړي. زه د هر شعر وروسته یو عجیب نا آشنا کیف احساسومه، په دې خاطر نه چې کوم عالي تخلیق مې کړی یا مې کوم لوی کار کړی، خو دې ته خوشحاله یم چې خپل احساس مې صادقانه بیان کړی او دا حالت ما ته لوی سکون رابخي. او دریم شعر مې چې ډیر خوښ دی هغه زما لومړی آزاد نظم دی. په هغه ورځ هم ډیره مایوسه وم، ډیر مې زړه ډک و. یو څه مې زړه کې و چې باید ویلیکم، خو د غزل ځولۍ ورته تنګه وه او نظم ما نشي لیکلی. آخر مې قلم راواخیست، ما مې راځه همداسې نثر به ولیکم، کیسه شوه که خاطره شوه، خو چې پیل مې وکړ آزاد نظم شو، ډیره ورته خوشحاله سوم. نو ما ته دا درې شعرونه ډیر خاص دي. البته یوازې دا به زما تجربه وي چې خپل لومړي شعرونه انتخابومه، ځکه زما له ډیرو شاعرانو اورېدلي چې خپل لومړني شعرونه یا ساتلي نه دي یا یې هیر کړي دي. خو ما لومړی غزل کتاب کې هم راوړی ده او دا نور شعرونه مې هم ساتلي دي او ډیر مې خوښ دي. البته دا شعرونه ما د کیفیت په اساس نه دي انتخاب کړي چې ډیر عالي شعرونه دي، د خاطرو په اساس مې خوښ دي چې زما هغه زه یې خپلو لویو هیلو ته رسولی یم، ماته زما هغه حالت را بدل کړی ده، ماته یو هیله بښونکی حالت را کړی ده، زه یې خوشحاله کړی یم، په دې خاطر مې خوښ دي او راته ګران دي.
د اغلی فنا په خبرو کې یوه دا وه چې دا وایي چې کله مې نثر لیکه په شعر بدل شو. فرانسوی شاعر بودلر وایي تل شاعر اوسه حتی که نثر لیکي. اوس هم د امینې فنا یو شعر د دوی په شخ چې په ازادي راډیو مجله یې لاورولی دی.
لا هماغه سي زمان سره روانه، لا هماغه سي زمان سره روانه، دشمنتون ستړي کاروان سره روانه. کائنات می په قدم قدم ملګری، زه د ستورو ډک آسمان سره روانه. په دې هیله چې سپرلي مخې ته راشي، په دې هیله چې سپرلي مخې ته راشي، په دې هیله خزان سره روانه. د امید رمې د زړه پور شو پیایم، د امید رمې د زړه پور شو پیایم، لټپو د یا قربان سره روانه. توکل می په الله ناهیلی نه یم، له یوه نړۍ ارمان سره روانه. دا نسیم د چا د زلفو وږمې راوړي، که خوشبو د ارغوان سره روانه. د فنا زړه په ایمان باندې ډاډه دی، د فنا زړه په ایمان باندې ډاډه دی، ځکه هر رنګه طوفان سره روانه، ځکه هر رنګه طوفان سره روانه. لا هماغه سي زمان سره روانه، د ژوندون ستړي کاروان سره روانه. په دې هیله چې سپرلي مخې ته راشي، په دې هیله له خزان سره روانه، په دې هیله خزان سره روانه.
معاونې فنا څخه په مننې. په ازادي راډیو مجله کې وړاندې له داسې محلي سندرغاړي سره شخېدلی یو چې یو وخت یې دا سندره بللې وه. حبیب الله شباب دا سندره هغه وخت بللې وه چې تقریبا هر ورځ په هلمند کې وینې بهېدې. دا سجرړو ته وویل چې د وطن مینې نه پریشتي چې بهر ته مهاجر شي، کنه د ژوند ستونزې کمې نه دي.
ډېری هنرمندان یا پاکستان ته واوښتل یا ایران ته واوښتل، خو زه تر اوسه پورې د وطن د مینې په خاطر باندې د لیپاته یم.
د شغل شباب بشپړې څرګندونې وړاندې پرې خبرونه کې په تفصیل په یو راپور کې اوریدل شي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
په دې خبرونه کې تاسو ته لنډه کیسه لرو، خو سمدستي د دوو هنرونو په اړه چې په افغانستان کې بندي سپرې لګېدلې، د فلم او موسیقي په اړه. لومړی هم موسیقي. په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر موسیقي د بندیز او محدودیتونو له امله ډیری هنرمندان چې له افغانستان نه دی وتلي لګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. له دغو هنرمندانو څخه یو هم د هلمند محلي سندرغاړی حبیب الله شباب دی چې یو مهال د خپل هنر په ژبه د خلکو زړونه ګټلی وو، خو اوس د غربت او بیکارۍ په لومو کې ګیر دی. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د حبیب الله شباب هنري شهرت شاوخوا څوارلس کاله وړاندې د یوې افغان تلویزیوني شبکې له لارې د همدې سندرې د خبرېدو وروسته پیل شو. هلمند اوسیدونکی حبیب الله شباب د محلي موسیقي او ځوان هنرمند دی چې په هلمند او کندهار کې د خلکو محفلونو په خوشوي بدلول. هغه په ځانګړي ډول د واده، اخترونو او د خوشي په نورو محفلونو کې موسیقي جغوله او د خلکو زړونه یې خوشالول. شباب ازادي راډیو ته وویل چې د موسیقي هنر ته راتګي ځانګړي شوق او ذوق وو.
موسیقي هنر زما خپل شوق او علاقه او سره ما غوښتل چې زه دغه لريم وطنوالو ته، وطن ته خدمت وکم، د وطن ښکلا، د وطن ابرو، حیثیت، د وطن د شیر په جبه باندې ولس ټولنې ته وړاندې کوم، د شیر په جبه نه خالي راو خم ولس ته وړاندې کوم، نو د هنر او موسیقي سره مې ډیر شوق.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ ورسته په ډیرو برخو کې موسیقي او ورته هنري فعالیتونه په بشپړ ډول بند شول. دغه بندیزونه نه یوازې د هنرمندانو د معاش لارې بند کړې، بلکې ګڼ هنرمندان یې اړ کړل چې له هیواده ووځي. خو حبیب الله شباب په وطن کې پاتې کېدل غوره وبلل او د خپل ژوند د چلولو لپاره په خپل کلی کې د خوراکي توکو یو کوچنی دکان پرانست چې ورسته له تاوان سره مخ شو. وس هغه د مزدوري په ډول د خټو کولو، صفایي، جارو کولو او نور مختلفو کارونو په لټه کې دی. که څه هم دا ډول کارونه د لپاره ناشنا او د غل هنر سره تړاو نه لري، خو بیا یې هم مندل ستونزمن دي.
ډېری هنرمندان یا پاکستان ته واوښتل یا ایران ته واوښتل، خو زه تر اوسه پورې د وطن د مینې په خاطر باندې د لیپاته یم. فلحال خو چې رښتیا خبره سي، وظیفه نسته، کار او روزګار نسته، یعنی خپل اولادو فنه په کې پورې تر ډېره بریده پورې ولا حیران یو چې ډول خپل اولاد نفقه پیدا کړي. نو حالات اوس ډېر زموږ پر وړاندې باندې چې وظیفه او شی نه لرو کړ کې چند
بل را سرم وداست هم بیا بستا سکلی تدر زم یار ستاد دی دندیر ارمان رم یار بیا بستا سکلی تدر زم یار
حبیب الله شباب د دولس کسیز کورنۍ سرپرستی، هغه دوه میرمنې او نه اولادونه لري. هغه وایي د طالبانو حکومت او شتمن کسان باید د هغه په څیر هنرمندانو ته دندې ورکړي چې لوړې زده کړې لري او د کار کولو انرژي سته.
کوزمر د اسلامي امارت د مشرانو څخه یا په اصطلاح کې دغه تجارانو څخه دا هیله ده چې دغه هنرمندان د خپل پام او یاد څخه ونه غورځوي او د دوی سره همکاري وکړي، ځکه دوی هم فامیل ترغاړي دي، کورنۍ ترغاړي دي. نو که چیرې سړی خپل وظیفه یا عواید ونه لري، کورنۍ په څه ډول باید وچلي؟ نو خو نه چلیږي. معلومي ټول تر سړی کوردار دي، خپل پر زړه دي لاس کشیږي. که څوک بیکاره شي خپل کورنۍ ته هغه په څه ډول نفقه ورته برابر کړي؟ نو موږ هیله دا ده چې زموږ د پاره د کار ترتیب برابر کړي. ډېری هنرمندان زما په مول با سواد دی یا لیسانس دی، هغه کولای شي چې په ادارات کې کار وکړي.
ای دې پوښتنه کزما روح یې سما ژوند د سولې کورسې سما ګران هلمند د سولې کورسې چې د کراسي شخه ای بیا سیا بند د سولې کورسې سما ګران هلمند د سولې کورسې سما ګران هلمند د سولې کورسې
حبیب الله شباب لا هم د سولیزو او لسی سندرو له یادونو سره د خلکو په زړونو کې ځای لري. ډېری کسان داغه د ستونزو په اړه خواشینی دي. عبدالستار ستوري له سوداګرو او شتمنو غواړي چې په دغه ډول بد اقتصادي وضعیت کې دا غلاسنیوي وکړي.
د خپل محلي شخ او د سولیز شیر په انتخاب سره ډیر مشهور سو. د وسندره ام ډیره مشوره و چې د سولې کورسې وګرنه هلمند د سولې کورسې اوس د هتر رسیدلې چې خپل مجبوریت علني کړی دی او ټولنیس کړی دی او فیسبوک کې ویل دي ګلای کړی دی او د خپل بیچارهګۍ اعتراف یې کړی دی چې زه بیچاره یم او زما لاسنیوي وکړي. پاک سرم شباب یو بیچاره دی او لاسنیوي ته جدي اړتیا ده.
حبیب الله شباب د نورو افغان هنرمندانو د ستونزو یو نمونه ده چې د هنر د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله د ژوند له ډیرو سختو شرایطو سره مخ دي. هغه د حکومتي او خیریه بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د هغه په څیر خلکو ته لاس ورکړي.
سندرغړی حبیب الله شباب له وسنیو چارواکو غواړي چې کاری زمينه ورته برابر کړي، د موسیقي له هنره د فلم پلور. د ډوډۍ او سورګل مستند فلم په افغان میرمنو د طالبانو د واکمنۍ د اغیزو په اړه جوړ شوی. دا فلم د اپل تلویزیونی شبکې په نهو غوره فلمونو کې راغلی او د تلویزیون نندارې ته وړاندې کړی. په دې فلم کې لوبغاړي شزی او فلم جوړونکي وایي هدف یې له دې هنري هڅې څخه په راتلونکي کې نورو افغان نجونو او ښځو ته د حقونو د مبارزې لپاره د پیغام استول دي. دا مستند فلم د افغان فلم جوړونکي سهرا مانی، د نجونو د زده کړو فعال او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملال یوسفزی او امریکایي هنرمند جنیفر لارنس لخوا جوړ شوی دی. فیروزه عزیزی راپور لري.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغان ښځو د ژوند او مبارزې په اړه جوړ شوی مستند فلم ډوډۍ یا سورګل د نوومبر په 22مه د اپل ټلویزیونی شبکې لوري نندارې ته وړاندې شو. دا فلم چې د افغان فلم جوړونکي سهرا مانی، د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی او امریکایي اداکارې او د فلمونو پروډیوسرې جنیفر لارنس لخوا جوړ شوی، په تیر 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو د بندیزونو او محدودیتونو له امله د یو شمېر معترضو ښځو مستندې کیسې او تصویرونه پکې خپاره شوي چې د طالبانو پر ضد پر اعتراضونو لاس پورې کړی. د دې فلم اصلي کرکټرونه چې د افغان معترضو ښځو د ډلې غړي او مسؤلین دي، وایي د دې مستند جوړولو هدف راتلونکي کې نورو افغان نجونو او ښځو ته د خپلو حقونو لپاره د مبارزې پیغام استول دي. له دې ډلې ترنم سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دای فیلم تمام دخترانی که در کابل اعتراضات را.
په دې فلم کې ټولې هغه نجونې په یو ډول شامل دي چې اعتراضونه یې ترسره کړي، خو د فلم درې برجسته کرکټرونه زه، زهرا حق پرست او شریفه موهید یو. د طالبانو سره د مبارزې اوله ورځ موږ اعتراضونه وه، او بله لاره بیا د دې اعتراضونو مستندول وه چې د یوې سرچینې په توګه زموږ راتلونکي نسلونه ترې ګټه واخلي.
د دې مستند یوه بله لوبغاړی او د معترضو ښځو ډلې غړې زهرا حق پرست بیا
د تاریخ 14 نومبر 2024 ریلیز شو، تاریخ 22 نومبر د خپل ټیوی برنامه گذاشته شد.
دا فلم په 2024 کال د نومبر په 14 خپور شو او د نومبر په 22 په خپل ټیوی کې نندارې ته وړاندې شو. دا فلم د افغان ښځو اتلولي او مبارزې ښيي چې څنګه د وترګري ډلې پر وړاندې اوازې پاتې شوې، ملاتړ یې ونه شو، خپل ټول حقونو د لاسه ورکولو له امله ورتون تر ووته او ځانونه یې قربانیو ته ورکړل، زندان، شکنجه، بې احترامي او ان هیواد پریښودلې تجربه کړل.
ډوډۍ او سرګل فلم په لومړي ځل په 2023 کال کې د فرانسې د کان فلم فستیوال کې نندارې ته وړاندې شو. د دې مستند ویبلې جوړونکې د انجونو د زده کړو فعالې او د نوبل سولې نړیوالې جایزې ګټونکې ملالی یوسفزۍ په هغه ویډیو کې چې د امریکایي مجلې نیوز ویک لخوا خپره شوې، پکې دا مستند د افغان ښځو د مقاومت یوه بله لاره بللې او زیاته کړې ده چې دا مستند به د طالبانو د واکمنۍ لاندې د افغان ښځو د ژوند حقایقو ته د نړیوالو پام راړولو لپاره خورا مهم رول ولوبوي. د دې فلم افغاني ډایرکټرې سهرا مانی بیا په دې اړه په خپل ایکس پاڼه له نړیوالو غوښتي چې د افغانستان په اړه د چوپتیا ماته او د افغانستان د ښځو غږ دې واوري. میرمن مانی ته د فلم په اړه فرانسې خبري آژانس ته وویل،
ښایي سبا ته تاسو د دې قیمت ورکړئ، دا ډیره لرې نه ده او د توقع خلاف هم نه ده، ځکه چې طالبان په پرله پسې ثابتوي چې هماغه طالبان دي، خو موږ یې تل ردوو او وایو نه، دوی هغه طالبان نه دي.
اپل ټلویزیون د اپل مشهور نړیوالې کمپنۍ له پلاتفورمونو دی چې اکثرا مهم او لنډ مستند غوره فلمونه خپروي. میرمن مانی زیاته کړې چې دا ورته د منلو نه ده چې 40 میلیونه ښځې او نجونې په بند کې ژوند وکړي. دا فلم داسې مهال نندارې ته وړاندې کیږي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته دوی پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون پراخه محدودیتونه لګولي دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه پورستیو کې لندکسل ورو د سیالي جادوئی سفر لندکسا ګلالی مومند لیکلې او لوستلې.
د خار له آبادۍ ډیر لري په یو زرغون او ښکلي کلی کې د سیالې په نامه یو انجلۍ ژوند کاوه. سیالې د ناڅاپه یو څه پیښیدلو سره مینه لرله او په همدې پلمه یې تل هڅه کوله چې شاوخوا طبیعت لکه چمن، ګلان، ونې او هر ډول بوټي وموندي، وی پیژني، زده کړه وکړي او خوند ترې واخلي. یوه ورځ یې پریکړه وکړه چې د کلي په پای کې لوی ځنګل ته لاړه شي، ځکه په کلي کې به هر چا د یوې جادویي ونې کیسه کوله چې په ځنګل کې ژوره ولاړه ده، خو تر اوسه چا نه ده موندلې. سیالې د جادویي ونې په هکله دومره کیسې اورېدلې وې چې نورې ځان نه شو ایسارولی. دې د سفر لپاره په خپله کڅوړه کې یوه مڼه، یو څه وچه ډوډۍ، یوه ټوټه وچه غوښه، د پنیر یوه ټوټه او د اوبو بوتل راواخیستل او د ځنګل په لور د تلوسې سره روانه شوه. هغه په ځنګل کې وګرځېده، د چینې نه په تیرېدلو یې د مرغانو نغمو ته غوږ شو. عجب ښکلی چغار یې جوړ کړی و. یو څه وخت ورته ودرېده، خوند یې ترې واخیست. لږ مخکې چې ولاړه په هوا کې یو ځانګړی احساس وکړ. ونې لویې او ګلان روښانه ښکاره کېدل. سیاله پوه شوه چې یو خاص ځای ته رانږدې شوې ده. سیاله د ښکلا په ننداره وه چې پښه یې وښویدله او ژورې کندې ته ولوېدله. کنده کې توره تیاره وه چې پورته یې وکتل، هماغه روښانه روښنایي وه. سیالې په چغو چغو ویل، مرسته وکړئ، ما له دې تیارې کندې وباسئ، څوک شته؟ د سیالې بخت ښه و، یو هوښیار سپی له پورته په سیالې غږ وکړ. هو، مه خفه کیږه، زبدی لکندی را و باسم. سپه برنگ خر اول وجود نکوچنه و خو خوخیار و پامی دوونی اگدی چانگی تشو هغی سیالی تا ورخه تکرلا او سیالا پا کرار کرار دوونی د چانگی پا مرسه لکندی را و وطلا. سیالی پا خبلکا چوره که دخواخی خوندور روطه سپی تا ورکره. د دوسته لاسی ورکرلو او مننه وکرلا. سیالا او سپه نور دوستان ول. هغی سپه و پوهولو چه د جادویی ونی پلته پسی را وطلی ده. سپی ورته وویل چې دی به هم مل شي تر څو زر تر زره جادویی ونه پیدا کړي. سپی په ځنګل کې بلد و او هڅه یې کوله چې سیاله د ونې په پیدا کولو پسې په سمه لاره روانه واوسي او بیا کومې کندې ته ونه لویږي. سیاله د سپي له ملګرتوبه خوشحاله وه او نوره په لاره ځان له هم نه وه. دوی روان و چې ناڅاپه یې د ونو ترمنځ یو ډول ځلا ولیدله. د همدې ځلا په لور روانه وه چې تر یوې لویې ښکلې ونې راورسېدله. د دغه ونې تنه لکه سره زر او پاڼې داسې روښانه ځلېدلې لکه لمر. سیالې په لوړ غږ وویل همدا به جادویي ونه وي. هغه ونې ته نوره هم ور وړاندې شوه. په همدې وخت کې له ونې په ښکلي غږ وویل شول ستړي مشې سیالې، ځنګل ته ښه راغلې. زه جادویي ونه یم، ما ستا انتظار کاوه. د سیالې سترګې د ونې په خبرو اورېدلو سره له ډېرې حیرانتیا لویې شوې. ته زما نوم څنګه پیژنې؟ هغې پوښتنه وکړه. زه هر هغه څوک پیژنم چې زما په لټه کې وي، خو هر څوک تر ما ځان نشي رارسولی. ته ډېره زړوره یې، ونې ځواب ورکړ. ځکه یو ځانګړی کار هم در سپارم. د ځنګل په بل اړخ کې یو باغ دی چې ګلانو یې خپل رنګ او ژوند له لاسه ورکړی. یوازې داسې یو څوک چې زړوره واوسي لکه ته کولی شي چې د ګلانو رنګ بیرته راوړي. سیالې د مرستې لپاره کلکه ژمنه وکړه. جادویي ونې هغې ته یو کوچنی ځلانده تخم ورکړ او ورته یې وویل چې تخم د باغ په منځ کې وکري. سیالې سمدستي خپله کڅوړه راواخیسته، تخم یې هم پکې کیښود او د باغ خواته روانه شوه. سیالې په لاره کې ځینې نور ملګري هم پیدا کړل. یوه سوربخنې ګیدړه چې ګام په ګام به یې سیاله خندوله او هغې ته به یې ویل چې سیالې، باغ مې پیدا کړلو. ګیدړه به بیا د ونې سر ته وختله، په خندا به شوه. سیاله به د ګیدړې له خندا وپوهېدله چې تیر باسي یې. ګیدړه به کله ونڅېدله او سیالې ته به یې ویل چې دا د جادویي ونې جادو و. سپی او سیاله د ګیدړې په ټوکو پوهېدلي وو، نور به یوازې ورته خندل. بل ځای بیا یوې مینهناکې سوی د دمې کولو او یو څه خوړلو لپاره خوندي ځای وروښودلو. سوی به له سیالې تاوېدله راتاوېدله او ورته ویل به یې، سیالې، زه به هم در سره ملګری شم. زه باغ ته یو ځل مخکې هم تللی یم، ښکلی ځای نه دی، خو لاره به در وښایم. سیالې له خپلې کڅوړې خوږه مڼه سوی ته ورکړله. سوی خوشحاله شوله او په خپله یې د اوبو له بوتله اوبه وڅښلې. دوی له دمې وروسته بیا په تګ پیل وکړلو. سیاله د ملګرو په ملتیا تر باغه ورسېده. دا باغ ته ورته نه و، دا یو غمجن ځای و. ټول ګلان خړ، مایوسه، وچ، کلک او بې ژونده ښکاره کېدل. سیاله په احتیاط سره په باغ کې د من ځای ته لاړه او هلته یې هغه کوچنی ځلانده تخم وکرلو. د تخم لپاره اوبه په کار وې. سیاله شا او خوا اوبو پسې وګرځېده. د سیالې ملګري هم هرې خوا ته د اوبو په لټه کې شول. سیالې خپل ملګرو ته وویل، که اوبه پیدا نه کړو تخم نه کرل کېږي، ونې ته به څه ځواب وایو؟ ګیدړه چې ډېره چابکه وه په تیزۍ سره یې د باغ په یوې ګوښه څنډه کې کوچنی ډنډوکی پیدا کړی و او په خپله خوله کې اوبه تر تخمه راورسولې. سیالې ګیدړې ته وویل چې اوبه د ښخ شوي تخم په سر وشیندي. یو څه غړی وروسته تخم د تخم په کرلو سره یو ډول روخانه رنگینه او خوږه رڼا خپره شو. ناڅاپه ګلان په ځلیدل شول او د دوی ښکلي رنگونه بیرته راغلل. باغ د پخوا په پرتله ډیر ښکلی، تازه او رنگین معلومېده. حیواناتو خوشحالي او نڅا پیل کړه او سیال یې د خوښۍ او ویاړ احساس وکړ. کله چې هغه بیرته جادویی ونې ته راستنه شوه، ونې له هغې نه په مسکا مننه وکړه. سیال یې دا باغ تا وژغورلو، دا ستا د زړورتیا او ښه زړه جادو و چې کار یې وکړ او باغ یې راژوندی کړ. سیاله د خوښۍ او ښکلو یادونو ډک زړه سره کور ته ستنه شوه. هغه پوهېدله چې تل به د جادویی ونې سره ښه راغلاس ورته ویل کیږي او هیله لري چې بیا هم داسې ښکلی سفر ورپېښ شي.
له همدې کیسې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ خبرونه سرته ورسیده. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل.
بدر د ژوندون زیگر در جندون ای وش بغیر